پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. او رئیس د افغانستان جمهوری ریاست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د حکومت د کار دوره تمدید کړي. دغه راز په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نه وي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوری چې په سوریه کې د اسرائیل یوه الوتکه راغورځېدلې ده. کلم لای خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فری بازار د خبرونو وړاندې کوي.
په ستر کې تاسو مهمو خبرونو سره ټکي د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي سوی دی. او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته بلنه ورکړې چې په لاند راتلونکي کې پیونګ یانګ ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ سوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړی ده. ښاغلی فیصل زیاته کړه چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړه او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمري هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دی په یوه برید کې ټپي سوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خپره کړي وو چې ښاغلی زمري په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې ټپي سوی دی. په خوږیاڼیو کې پرون د کرکټ په یوه میدان کې چاودنه سوې وه چې څلور تنه پکښې ټپیان سوي وو او د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمري په دې ډله کې نه وو. ټاکل سوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغو یو ورځنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتاک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره څلور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېیمه لوبه په دیارلسمه، څلورمه په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله به نهمه.
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 145 منډو په توپیر ماته ورکړه. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي د ایبرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویان ایریک پاهون پرون وویل چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا امریکا پر عراق لږ تر لږه 150 دغه ډول ټانکونه پلورلي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوه پریکړه لیک پر مسودې غور کوي چې له مخې یې په سوریه کې د یوې میاشتې په مخه اور بند وسي. فرانس پریس اژانس وایي چې د دې مسودې متن یې ترلاسه کړی دی. د دې اژانس په وینا ډیپلوماتان غواړي چې اور بند د بشري مرستو رسېدو ته زمینه برابره کړي. د راپور له مخې دا مسوده چې د سویډن او کویت له لوري وړاندې سوې په ورته وخت کې د ختیځې غوته سیمې په ګډون د محاصره سوي سیمو د محاصرې د سمدستي ماتېدو غوښتنه کوي. په غوته کې له 13-15 ورځو راپدې خوا د حکومتي ځواکونو د بمبارۍ په ترڅ کې تر 240 ډېر ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم څه باندې 13 میلیونه سوریایان بشري مرستو ته اړتیا لري چې په دوی کې د جګړو له امله 6.1 میلیونه یې بې ځایه سوي هم شامل دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی این ته بلنه ورکړې چې په لاند راتلونکي کې پیونګ یانګ ته ورسي. د خبره د ښاغلي مون دفتر نن کړې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر ویاند ویلي چې د شمالي کوریا د ولسمشر خور کیم یو جونګ چې د پیونګ چانګ په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره جنوبي کوریا ته تللې، د ښاغلي مون په دفتر کې هغه ته د خپل ورور د شخصي بلنې په اړه وویل. دغه ویاند په یوې خبري غونډه کې زیاته کړې چې مون وړاندیز وکړ چې دواړه کوریاوي باید د بلنې د منلو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې اړین دي. که داسې وسی نو دا به په تیرو لسو کلونو کې لومړی ځل وي چې د دواړو کوریاو مشران سره ګوري. تر دې وړاندې په 2005 کال کې د جنوبي کوریا د هغه مهال ولسمشر د شمالي کوریا له پخواني رهبر او د کیم یونګ اون له پلار سره ولیدل. او د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې د یوې خونړۍ حمله په تور نیول سوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته د ایشوایي ارتباط درلود. د خبره د آزاد اروپا او آزادي راډیو د سویډن د یو خبري اژانس په ګډه تیړنه کې معلومه سوه. د آزاد اروپا او آزادي راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخي د سویډن له خبري اژانس ټي ټي سره په ګډه تیړنه کې معلومه کړه چې رحمت عاقلوف تر حمله مخکې د حمله پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته د ایشغړي ګڼي اړیکې درلودې. نه دیشکلن رحمت عاقلوف په خټه د ازبکستان دی. د په سویډن کې د پناغوشتن کې په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی او بیا په ستاکولم کې عادي خلک په موټر وهلی وو. په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کې دا ځین نور خبرونه غوړي. بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي.
ما شدیدا نه 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 اوږه رد میکنیم چې طرف شورا قیادي بخوایا حکومت تمدید کنه به هیڅ وخت.
پر دې موضوع د سیاسي چارو د یو کار په نظر هم اخلو. په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغو چې غوښتنې نه وي منل شوي خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي.
درنه به تر هغه پورې جاري وي چې کوم دوی موږ سره پرېس کانفرنس نه وي کړی. د عوام دنیا مخته نه وي رسره ناست کنه او موږ ته څه ریټرن کې اعلامیه نه کې جاري اخبارې به جاري وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په سوریه کې د اسرایل د یوې الوتکې د رانس کوریدو د پیښې په اړه نور معلومات ترلاسه کولی شئ. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. که د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ نو وابه اورئ. ازادي رادیو اوري. د افغانستان جمهور رئیست هغه وزیر رد کړ چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د انتخاباتو پر ځای د قیادي شورا په جوړېدو غواړي د کار دوره تمدید کړي. د جمهور رئیست د ویندو د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشري راتلونکي انتخابات به په خپل وخت وشي او هیڅ بدیل نه لري. دا موضوع په کابل کې د ازادي رادیو خبریال حدیث پردیس تعقیب کړی ده. همداشي به د کابل له سټډیو سره د پردیس خبرونه ته راغلاست. راته ووایه چې جمهوري ریاست د و خبرو شو اوازو په اړه نور څه ویل دي.
مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې د افغانستان جمهوري ریاست هغه وازی په کله کرت کړی چې ګواکې د ملي والی حکومت په دې هڅه کې دی چې قیادي شورا را منځته کړي او د شورا پر منځته کېدو د خپل د حکومت کار دوره وغځوي. جمهوري ریاست وایي چې ولسمشر د انتخاباتو نیټه البته په خپل وخت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ته ژمن دی او حتی یو ورځ په دغه نټه کې تغییر نه راځي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړوند کومې اوازې چې خبرې شوې دي دا ټولې ناسمې دي او ولسمشر د انتخاباتو ترسره کېدو ته چې د قانون اساسي قانون یو له ارشاداتو څخه هم دی د مسلې ته ژمن دی. ښاغلی مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا هیڅ وجه لکه د ژوند نه بده و ما شدیدا نه نه موضوع رد میکنیم چې طرف شورا اقتصادی بخوای حکومت تمدید کنه به هیڅ وجه. چون رئیس جمهور بارها تاکید کرده که حتی یک روز بیشتر از وقت تعیین شده در قانون اساسی تعیین کرده نمیخواد کار ادامه بده و انتخابات یوسی که مری باید در وقت زمانش و به صورت شفاف برگزار شود و شاید که مطرح نشه در این رابطه و از اساس
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له یو شمیر سیاسي او جهادي رهبرانو سره لیدنې کتنې پیل کړې دي، که څه هم تر اوسه پورې له دې وړاندې په یو تعداد رسنیو کې د ځینو سیاسي حزبو له قوله اندېښنې خپرې شوې دي چې ګواکې دغه لیدنې کتنې د قیادي شورا د رامنځته کېدو په هدف ترسره کیږي، او یوه هڅه همدا ده چې دغه شورا په رامنځته کېدو د ملي یووالي د حکومت کار دوره د انتخاباتو نه بغیر وغځول شي. رسنیو کې د حراست او ثبات شورا د ویاند مسعود ترشتوال له قوله دا ویل شوی دی چې دغه شورا د جوړیدو لپاره هڅې د حکومت له لوري روانې دي، اما دا چې ښاغلی ترشتوال په څه اساس دغه خبره کړې ده موږ ورسره خبرې وکړې. ښاغلی ترشتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې که څه هم په همدې رابطه باندې په مشخصه توګه دوی کوم رسمي مکتوب څه نه لري، اما له ځینو سرچینو نه چې دوی خبر شوي دغه هڅه کیږي او مشخصه توګه جمهوري ریاست دغه شورا د جوړیدو په هڅه کې ده. بل نوري صاحب،
پردې صاحب، دغه اوازو ته آیا کارپوهان څه وایي چې دې مسلې لاره پرانستې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات بیا وزندیدل، یعنی په دې معنی چې دوی د سیاسي مشرانو پر اراده شک کوي چې د جمهوری ریاست انتخابات خو وروسته له هغه نه دینه چې د جمهوری د ولسي جرګې او د ولسوالۍ او د شوراګانو انتخابات تر سره شي وروسته به د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات کېدل. آیا دغه زند یا په دې برخه کې هغه لازم تیاری چې تر اوسه پورې نه دی نیول شوی دې ته زمینه برابره کړې ده چې له مختلفو لورو له خوا دغسې اوازې راپورته شي؟ څه وایي؟
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل دقیقا نه، موضوع همدغه ده چې دغه اندېښنې چې هم مطرح شوي دي د ځینو سیاسي حزبو له قوله چې په رسنیو کې راپورونه راغلي دي د سیاسي مشرانو په مشخصه توګه د حکومت په مشرتابه باندې د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه موجوده شکونه، او یا دا چې تر اوسه پورې کوم اقدامات چې شوي دي مشخصا د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات چې بیا هم کېدای شي د کمیسیون په خبره دغه انتخابات وزندېږي تتو اقدامات او د تورته نورو مسایلو په یو شکل د شک فضا ایجاد کړی ده، نو همدې دلیل باندې دغه انتقادونه یا دغه اندېښنې مطرح کیږي چې واکه حکومت هڅه کوي دغه شورا په جوړیدو باندې د جمهوری ریاست انتخابات هم وزندوي یا په یو شکل خپل د کار موده وغځوي. بل نور
پردې صاحب، مننه. په همدې موضوع کې مو تاسو د سیاسي چارو له کارپو سره هم خبرې کړې دي، خوشحال خلیل سره. خوشحال خلیل د مرکې په پیل کې وایي
دا به وخت نه مخکې چې په دې سړی په زغرده نظر ورکړي، خو دومره ویلی سم چې د افغانستان نظام اوسنی نظام په انتخاباتو ولاړ ده او انتخابات به مشروعیت ورکوي، او بغیر انتخاباتو نه داسې کوم بل لاره چې په هغې باندې حکومت انتخابات وزرنډوي او بیا دوام ورکړي داسې کومه لاره نشته ده، او په دې اړه باندې زه نه پوهېږم چې دا اندېښنې له کوم ځای نه سرچینه اخلي.
بله خلیل صاحب، خو څه فکر کوئ مونږ د جمهوری ریاست انتخابات ته دومره ډیر وخت هم نه لرو، او دغه وضعیت چې تاسو یې ارزوئ په انتخاباتي کمیسیونونو کې په ټوله کې په حکومت کې، نو څه فکر کوئ چې د خو انتخاباتو یا د ټول داس انتخابات ټول ته د منلو وي دا به تر سره شي ستاسو نظر؟
څنګه امداد سي په افغانستان کې هغه شرایط چې یو مکمل هغه ستانډردونو باندې چې انتخابات مونږه توقع لري یا ارمان او ارزو لري هغه نه پخواسته وي او راتلونکو لپاره کوشش کوي چې جوړ شي. نو ولدلته دوه خبر دي، یو د امنیت مسله ده چې امنیتي ننګونې دي، او بل تخنیکی او سیاسي مشکلات دي چې د دې په مخ کې خان دي. نو حکومت عملا ظاهرا چې کومې خبرې کوي او والې ځلې شروع کړي دي، دوی د راتلونکو انتخاباتو ژمنه کوي چې دوی به تخنیکي ستونزې محل وي او د دې لپاره به شرایط برابرې د حوزو لپاره او د نورو مسایلو کې هم ډېر تغیرات راوسي دې لپاره چې تذکرو باندې اوسي هغه مسله خو وځنډېدله. نو په دغه حساب باندې که ټاکنې کېږي طبعاً ټاکنې به راتلونکي ټاکنې به د شفافیت له نظره په دغه میکانیزمونو او په دغه اوسنی وضعیت کې کېږي، نو دا معلومه خبره ده چې راتلونکي ټاکنې به شفافې هغه نه شفافې نه وي لکه څنګه چې بېخودي کې بیا د موږ او تاسو د سیاسیونو د سیاسي ډلو او احزابو او د سیاسي مشرانو او او د نورو سیاسي قشر نقش دی جو تیږي ترسو په ټول په ګډه باندې د راتلونکو خپلو ټاکنو د سره کولو لپاره د سره ژمن سي او دغه پروسه په خطو کې تر سره کی.
بلې
نه علاوه کو وسنی وضعیت باندې کېږي نو وسنی وضعیت ګورو نو دا رښتیا هم مشکله ده په دې باندې صحیح انتخابات.
بلې خلیل صاحب دغه اندېښنې چې ګواکې حکومت یعنی قیادی شورا را منځته کوي او انتخابات نه تر سره کیږي د اندېښنې وروسته لاخي زیات شوی چې په دې وروستیو کې ولسمشر له ځینو سیاسي او جهادي مشرانو سره کتنې پیل کړي، که څه هم حکومت دا خبره رد کړې وایي چې دا د ملي او بین المللي مسایلو لپاره دغه ناستې تر سره کیږي، نو څه فکر کوئ چې د سیاسي ګوندونو دغه اندېښنې تر څومره پورې ځای لري؟
افغانستان کې خو دلته خو پخوانه د قیادي او د جهادي شورا او یا مثلا دغه خلکو رهبرانو شورا دا پسې یو سنت کې خو دلته د پخوانه د غیر رسمی چوکاټ د دسی کوم رسمي هغه نه لري، خو دینه وخت نو وخت څنګه خلک نفوس لري په ټولنه کې قدرت لري او نو د خلکو سره معمولا جمهور رئیس پخوانی ولسمشر هم سره مشورې کولې په مهمو ملي او بین المللي مسایلو کې، اوس کله چې دوی هلته کینی یا سره ګوري نو د باندې چې دوی احزاب او ګوندونه هغه دینه مختلف برداشتونه لري هغه یې سره خپل اندېښنې.
سیاسی چارو کارپوه خوشحال خلیلو چې د افغانستان په روان سیاسي وضعیت نظر څرګنده او په تیره بیا هغو اوازو ته په پام سره چې په وروستیو کې ویل شوي چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د قیادي شورا په جوړېدو سره غواړي چې د حکومت دوره تمدید کړي، خو جمهوري ریاست مخکې مو واورېدل چې دغه اوازې رد کړي او ویلي چې انتخابات باید د جمهوري ریاست په خپل وخت ترسره کیږي.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د صرافانو شورا په ټول هیواد کې خپل څنګ تړلې دي. د دغه شورا ویان زیال کوزي نن آزادي رادیو ته ویل چې د صرافانو شورا نږدې درې میاشتې وړاندې د افغانستان بانک ته خپل 22 غوښتنې چې په هغه کې صرافانو ته د جوازونو ورکړه، خلکو ته د پورونو د ورکړې بهیر او د دوی په چارو کې د افغانستان بانک د نه مداخله موضوعات شامل دي وړاندې کړي، خو د افغانستان بانک لخوا تر اوسه ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د افغانستان د صرافانو شورا له تېرې چهارشنبې ورځې راهیسې په ټول هیواد کې خپلې څانګې تړلې دي. بلخوا د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور وایي د صرافانو د شورا هغه غوښتنې چې قانوني دي ورته پاملرنه کیږي او هغه چې د بانکوالۍ د قانون خلاف دي اردوي. د هرات ولایت د سوداګرو سنوي خونه په دغه ولایت کې د خزینه سوداګرو د وضعیت ته خوالي خبره کوي. د دغه خونې رئیس سات خطیبي نن آزاد رادیو ته ویل چې په هرات ولایت کې خزی د اصلو مربا او د زعفرانو د کښت او تولید ترڅنګ په لاسي سنوي هم بوخت دي. ښاغلی خطیبي وایي د هرات ولایت د خزینه سوداګر لخوا تولید شوی زیاتره توکي له هیواده بهر په هندوستان، ترکمنستان، ازبکستان او په کوردن نه نندارې ته وړاندې او پلورل شوي دي. د ده په خبره که حکومت په هرات ولایت کې د خزینه سوداګرو په وړاندې یو شمېر پټې ستونزې هوارې کړي نو د دوی په وضعیت کې به لا ښه والی راشي. او دا هم د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې، یو بوری 50 کیلوی قزاقي وړه 1200 افغانۍ، یو بوری 50 کیلوی بوره 1400 افغانۍ، یو بوری درې نیم منې وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړی 1000 افغانۍ، دا شان یو لیټر پېټرول په 650 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خاورونو کې د اف ام په سل شرف پند سپه هم اوریدلای شي. او وسم راځو یو نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل وایي والو تکي په سوریه کې وشتل شوې ده. د سوریه په شخړه کې غني خواوې ښکېلې دي. اسما سروندل تر سره په سټډیو کې دی، د موضوع تعقیب کړي ده. سروند صاحب لومړی دا وایي چې د الو تکي چا وشته او د سوریه په کوم سیمه کې راغورځېدلې ده.
مننه نوری صاحب. د اسرائیل پوځ وایي چې د الوتکه چې اف 14 جنگي الوتکه ده وروسته له دې په دافیه هوا توغندي وشتل شوې چې په سوریه کې د ایرانیانو ساحه بمباري کړې دي. اسرائیل وایي چې وروسته له دې پر دې سیمه بمباري وکړه چې دغه هیواد خاورې ته د ایرانیانو یو بي پيلوټ الوتکه داخله شوه، یعنی دا یو ډول غچ اخیستونکو اقدام و. د اسرائیل پوځ وایي چې د دوی الوتکې په سوریه کې د ایران د بي پيلوټ الوتکو د کنټرول سیستم پنه کړ.
د الوتکې عمله ژوندۍ پاتې شوې که وژل شوې؟
د اسرائیل پوز نن سهار وختي وویل چې الوتکه د خپل خاورې په شمال کې لویدلې او دوه تنه عملی ژوندی پاتې شوي او اوس په روغتون کې بستری دي خو روغتیایي حالت ښه دی. د دې لپاره چې الوتکه د سوریه په خاوره کې نه ده لویدلې ځکه دا الوتکه تر اسرائیل پورې رسیدلې ده او هلته غورځېدلې ده نو عملی روغه پاتې شوې ده. په خپرو شویو ویډیوګانو کې د یوې سپینې الوتکې ټوټې لیدل کېږي چې د اسرائیل په خاوره کې پراته ده.
بلې، اسرائیل مخکې په سوریه کې ځینې اهداف په تیره بیا د ولسمشر بشار الاسد ځینې پوځي ځایونه په نښه کړي د بمبارۍ لپاره. اسرائیل د سوریه په جګړه کې څومره دخیل دی؟
د دې په پام چې د اسرائیل پوز وای چې دا د سوریې د جګړې له پیلېدو را پدې خو د دوی لپاره تر ټولو لوی پېښوي، یعنی دا پېښه چې الوتکې وغورځېده نو ویل شو چې اسرائیل د سره سره چې په ځینو مواردو کې د سوریې په خاوره کې بمباری کړی دی. البته په دې کې شک نشته چې د اسرائیلو پوز هوایي ځواک په هغو کاروانونو ډېرې حملې کړي دي چې د لبنان او د سوریې ترمنځ تګ راتګ کوي او په حزب الله پورې اړه لري. له دې پرته د اسرائیلو په جګړه کې ځان ډېر شکیل نه دی ساتلی، هڅه یې کړې ده چې له دې جګړې ځان لرې وساتي. خو روسیه، امریکا، ایران او ترکیه د سوریې په جګړه کې ډېر شکیل دي او هر یو د یوې خوا ملاتړ کوي. ورد مورس د امریکا هوایي ځواک وروسته له دې د سوریې د رژیم پر پلویانو سخته بمباري وکړه او ویل کېږي چې سلطنه دغه ځواکونه یې ووژل چې هغوی په سوریه کې د امریکا پر پلوي ځواکونو سخته حمله وکړه. په دې امریکایي مقامات وایي چې په دې د حملې په وخت کې د پاغه سیمه کې چې د سوریې د رژیم پلوي ځواکونو حمله کړې وه امریکایي سلاکاران هم موجود وو خو هغوی ته مرژوبلنه ده وشته.
بله، څاروان صاحب له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو، و امر دل چې اسرائیل وایي والو تکې په سوریه کې وشتل شوی او راغورځېدلې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په اسلام آباد کې پښتانه معترضین وایي تر هغه چې غوښتنې نوی منل شوی خپل اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو احتجاجونو نن لسمه ورځ ده. احتجاجونو یو شمېر مشرانو د پاکستان له یو شمېر چارواکو سره هم د خپلو ستونزو د هواري په مقصد خبرې کړي دي. نور حال زموږ د همکار د مشال رادیو د همکار احمد شاه اعظمي پر راپور کوي.
د اسلام آباد پریس کلب مخته د پاکستان د بیلابیلو سیمو د پښتنو د احتجاج نن لسمه ورځ ده. دغه احتجاج کوونکي په کراچي کې د وژل سوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو، د پښتنو د ماورای عدالت وژنو، د عدالتي پلټنو، د لادر خلسو کسانو د مندلو، قبایلي سیمې لماینونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنه کوي. د دې پرلط مشرانو په ورستي ځل تیر ورځ د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI له چارواکو سره ولیدل او د خپل غشتونو په اړه بحث ورسره وکړي. د دې ځوانانو یو مخکښ منظور مسعود مشال رادیو ته د پاکستان لولسی او پوزي چارواکو سره د لیدلو حال راکوي.
مونږ د پاکستان چې کوم وزیر اعظم دی اخر مهمه میټینګ وشو، د ISTR سره مهمه ملاقات وشو، د DGISI چې کوم د اخر هغه مونږه میټینګ وشو ملاقات وشو، درنه به تر هغه پورې جاری وي چې کوم د مونږ سره پریس کانفرنس نه کړي د عوام دنیا مخته نوی را سره ناس کنه او مونږ ته سره ریټن کې اعلامیه نه کی جاری اخر جاری وي.
د پښتنو احتجاجي لاریون د جنوري ل 16 نیټه ل بنو پایل سو چې بیا ورسته د کوهات او پېښور ل لارو اسلام آباد ته ورسېدی او د فروری ل لومړی نیټه د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لټ اوه. د احتجاج کوونکو پښتنو مشر منظور احمد پښتین د جمعې په مخسن د پرلط ګډونوالو ته په وینا کې ویل چې د دوی ناسته به تر هغه وخت روانه وي تر څو پښتنو ته پر خپل وسایلو واک نوی ورکړل شوی.
د کوم نعمتونو ذکر الله پاک یې داغه د پښتون په خاوره موجود دي. په بیا هم زمونږ پښتانه ځوانان لاړ شي په پردي ملکونو کې خپلې ږیرې سپینوي، خپلې ویښتې سپینوي. دا موږ نه هیڅ نه منو.
د پښتنو لاریون له هغه وروسته پیل سو کله چې په کراچي کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د جنوري پر 3 نیټه د امنیتي ځواکونو لخوا وتښتول سو او بیا وروسته د جنوري پر 14 نیټه د ترهګر په تور دراو انوار په مشرۍ د پولیسو لخوا ووژل سو. لپلټون ورسته نقيب بيګونا ثابت سو او راو انوار لخپل دند لری کړل سو چې بیا ورسته وتشته دی او لا تر دې د مای د ځای ځایګي درک نسته. د دې پیښو ورسته د مسعود ژغورنې غورځنګ تر تنظیم لاندې د قبایلی سیمو یو شمیر سازمانونو لاریون پیل کړ چې بیا ورسته د ټولو پښتنو په لاریون بدل سو.
تاسو لا پیغامونو
ځکه د ارض ولایت دغه پیغام پر دوه بلوچستان او پښتنو ومن ته موږ هم لا تړ او ملګر تکو در اخر سلګي پوری او نن بعد بلوچستان ام د پاکستان بلوچستان ام د ټول راو پاسي دي او خپل د اګد غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کې که پښتانه دي هم حق په معنا سو دي تر هغه په نامه د بل په نامه ک بلوچستان دي ام د ترګر په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستان سره ملګرتیا کوو ملاتړ کوو د کندهار ټول ځوانان د ټول مدني پالان د ملګری دي او د خپل حق وصول لپاره دي خپل حق درلاسه کړي.
زه نقیب الله شیوال د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې روان دی د نقیب الله مقصود دیني رنگ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهری روانې دي دا د حقوق بشر ځای چې ډېره ډېره غټه توجه ورکړي. ملل متحد دی ریشی او دیو نه د پښتني وکی چې په پاکستان کې د پښتنو سره کم ظلم روان دی او په افغانستان کې چې د هغه په حمایت کې کوم مظاهری شوی دي دا غنه ډیره مننه کومه.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی. اوس به هم حمید مومن ته غوښ شو چې کابل چاپی خبرونه نن پر کوم موضوعاتو لیکنه خبرې کړې دي.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اسلام آباد کې پروانو خبرو او په پاکستان کې د پښتنو له احتجاج څخه د افغان حکومتي مشرانو په ملاتړ بحثونه کړي دي. وی څو رسپانو خپل سر لیکنه کې اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر په اړه لیکل دي چې د پلاوی داسې محل اسلام آباد ته تللی چې افغان حکومت په هیواد کې د روسي بریدونو پړه چې ولسې د ویر په ټغر کې نه ولید په هغه چا وراچوي چې پاکستان ورسره مخامخ اړیکې لري. رسپانه دې او د ولس پشر اشرف غنی د شوار ته اشاره چې پاکستان د افغانانو له دښمنۍ لاس واخلي پښتنه کړی ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په سړول دي. پاکستان دوست دی او که دښمن روسپانې لیکلې ده که پاکستان به یو باوري گاونډي وي نو دا سفرونه او د ګډ کار لپاره روانې هڅې توجه کېدې شي خو که خبره د برخلاف یعنی پاکستان دښمن وي نو دا هڅې هیڅ معنی نه لري. دنیا روسپانې بیا په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغان پلاوی د خبرو په اړه لیکلې ده چې په روانو خبرو کې چې تر ډېره له تروریزم سره په مبارزه کې پر همکارۍ او د سولې او کډوالو د راستنېدو پر مسایلو متمرکز دي ځینې پرمختګونه شوي دي. روسپانه د بهرنیو چارو وزارت په حواله وړاندې لیکي چې تر دې مخکې د 13 شنبه په ورځ کابل ته د پاکستانی پلاوی د سفر په محل په ځینو مواردو هوکړه شوې و او په پاتې مسایلو به په اسلام آباد کې هوکړه وشي خو روسپانه دا نه دی لیکلی چې د پرمختګونه او هوکړه په کومو مواردو کې شوې دي خو هیواد دولتي روسپانه بیا لیکلی دی چې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ لپاره د ژمنو پر ځای عمل او د ملامتۍ منل هغه پرمختګونه دي چې د اوس دور په خبرو کې رامنځته شوي دي. روسپانه وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله لیکلی دی چې افغانستان نور د دې وخت نه لري چې د اسنادو د برابرولو لپاره ځای کړي. روسپانه لیکلی دی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د پلاو تګ راتګ داسې محل کېږي چې په کابل کې له خونړیو بریدونو وروسته پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تیره بیا د امریکا تر سخت فشار لاندې دی. روسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکلی دی که پر اسلام آباد د نړیوالې ټولنې او امریکا فشارونه دوام وکړي نو پاکستان به هرو مرو ورته تسلیمیږي. په پاکستان کې د پښتنو روان احتجاج څخه د افغان حکومت د مشرانو ملاتړ هم د کابل روسپانه د بحث بل مهمه مسله ده. ملیارمن روسپانه په اسلام آباد کې د پښتنو روان احتجاج څخه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملاتړ په اړه په یو مطلب کې لیکلی دی چې د په پاکستان کې د پښتنو دغه مدني حرکت څخه چې د افراطیت او تروریزم په خلاف پیل شوی دی ملاتړ کوي.
او اوس به هم اسمت سروان ته غوږ شو چې د امریکا یوې خصوصي کمپنۍ فضا ته یو نوی توغندی استولی دی. په دې اړه نور معلومات له اسمت سروانه.
د امریکا د سپیس ایکس د هوایی فضایی صنعت کمپنۍ د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولیشه. که دا توغندی مریخ ته خوندي ورسیشي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له لوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځیدل. ټاکل شوی ده چې دا توغندی د سپیس ایکس کمپنۍ د عمومي رئیس د ټسلا روډ سر موټر مریخ ته نږدې په مدار کې پریږدي. د سپیس ایکس د کمپنۍ مشر ماسک اعلان ویلی چې خپل موټر د دې لپاره لیږي چې کېدای شي 2 میلیون کاله وروسته یې څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کیږي.
د خبرونه دوه مینه مایته نږدې شوی او وړاندې د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام مهیروي. خو اوس فریبا ظاهر یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه اوروي.
د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونی خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل کړی ده. شغل فیصل زیاتوي چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وسی. د ننګرهار د ولایتي شورا منشي زبی الله زمری هغه راپورونه رد کړل چې دی په یو برید کې ټپي شوی دی. ځینې رسنیو داسې راپورونه خبره کړي وو چې شغل زمری په خوګنی ولسوالۍ کې ټپي شوی دی. زبی الله زمری ازادي راډیو ته وویل
پرتنیو کړه خبره خبره کوي چې ګوا کې زه د ولایت مره په پرونی ته کې تصویر زه روغه ما هغه دوستان نه من نه کو چې ام موږ سره په ټلیفون یې اړیکې شو د معلوماتو پر بنیاد باندې ټول غمرازي او افغان موږ سره شریک کړی دی. د صحت مو ټول ته ام دغه زما د خوانې پیناند زرو جوړې مو بیره ده چې دوستان تشویش ونه.
په خوګنیو کې پرون د کرکټ په یو میدان کې 14 سوي و چې 4 تنه پکې ټپيان سوي او د ولایتي شورا غړی زبی الله زمری په دې ډله کې نه و. تکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحده عربی اماراتو په شارجه کې دوهمه ورځنۍ لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزارت وایي د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگیږي د ابرامز په نوم له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي دي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی ان ته بلنه ورکړي چې په لاند راتلونکي کې پیونګ یان ته سفر وکړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړه لیک پر مساوده غور کوي چې لمخې په سوریه کې د وی میاشتې په مخه اور بندوسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو پر ضد خپل هوایی بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښو تر راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې 4 تنه د لسکونو کیلوګرام نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د 4 شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د 3 شنبه پورس په سرخرود ولسوالۍ کې د 2 بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرام چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور خم ته وړل. خغلې دانش وایي چې د دغو موادو د قاچاق په تور 4 تنه نیول شوي دي. د یادونه ورته چې پولیسو د روان کال لپایلا بیا تر اوسه پورې د هیواد په 4 ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارل دي. د بغلان ولایت پولیسو د 1.5 کیلوګرام هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د 3 شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل دا 1.5 کیلوګرام هیروئین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخمري خار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکری است
که توربو ټیلری موټر کې یو سلوي خاشار یا 1500 کیلوګرام هیروین ځای پر ځای سی ول چی پولیسو په پولی خمری کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروینو د کاچاک په تور یو تن نیول سوی او لومړنوی چیړنو ورسته به عدلی او قضایی ادارو ته وسپارل
شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلون کیدی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرام چرس او تریاک هغه مهال ونیول چی یو چاکرون کې غوختل په کورولا موټر کې له اندراب ولسوالۍ څخه په لخمري ته قاچاق کړی. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونه وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامی ځواکونو ځمکني او هوایی عملیات د تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې دیرش فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشئی موادو د قاچاق په تور 14 سنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز ویان خالد موهید د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوی دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوی چې 3 کیلوګرام هیروین، 1.5 کیلوګرام تریاک او څه باندې 580 کیلوګرام چرس هم ورسره نیول شوی دي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایی بریدونه نورو ولایتونو ته غځول.
شمال کې د وسوال مخالفینو د ترستانو دوا عمومي عادتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنا چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي، تر څنګ هم لسکونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 معتادینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالي حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
او د خپرونې په پای کې یو په زړه پورې ډرامه هم لرو.
ولی په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب ته هم عجیبې خبرې کوي. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس بس کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولیږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامی ځواکونو عملیات تر هلمند وروسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلی دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځشنبه په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانې ویجاړې شوې دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدان په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یوه غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله هنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبه پر ورځ له کابل د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر میوند قول اردو او افغان هوایي ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو له پیله بیا تر اوسه پورې د 2015 یوان خو اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایی ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولی. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټولو برخو ته به وغځېږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوي، خو تر ډېره بریده پر هلمند متمرکز شوي و چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناټو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بالخصوص په بدخشان کې د وسلوالو مخالفینو د ترورستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبیعي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کیږي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی اسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی اسیا به اغیزی نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نور ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناټو او افغان ګډو نظامي ځواکونو وروستیو هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله نه ارزوي چې د نشي موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناټو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس مو د هغو ځوانانو له حاله خبرو چې د نشي موادو قربان شوي خو بیرته ژغورل شوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستانه سول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسون چې له بیلابیلو دولتي ادارو له استازو جوړ شوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 15,000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په جاله شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو وخت شوی و. د چې اصلن د میدان وردګو سیدونکو دی وایي چې تر درملنې وروسته یې نوې ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کم کې بستر کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پریښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم، خو کچیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
ادم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پریښې ده. دای وایي چې تر موداد کېدو مخکې 8 کاله د افغانستان په ځانګړو نظامي ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران زیات قدر مزدانی تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان تر اغلم نو ملي دل چې دلته په پراخه کچا د کوکنارو کښ روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی، کله چې خپل کور تر اغلم نو موتاد شوم. اوس ډیر خوشاله یم چې نشمې پریږي، ډیر خوښ یم چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. له نشو ډیر ستړی شوی او ناهیله شوی یم.
د هرات د امیر روغتیا ریاست وایي چې ډیری معتادین د درملنې لپاره له نور ولایتونو څخه هرات ته راغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري به بیرته خپلو ولایتونو ته ولیږل شي. په ورته وخت کې د هرات د امیر روغتیا ریاست د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو یا کاهش تقاضا د برخې مسؤول زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکاري هر میاشت له 100 تر 150 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت به له سلو څخه تر یو نیم سلو پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له توده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور د وایي چې ډیره خوشاله ده چې د زوی درملنه شوې او نشه یې پریښې ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدي شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زور راشړلي دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوند ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یوه فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د شل ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري. خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسوده نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غنی د افسي کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
د څه منظم چې یو څوک د تجارتي موخو د پاره راوارید کې یا د قاچاق په نوم باندې د سیسه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا 20 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقي خلک چې کله د کار د پاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ووم نیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي هم کړ چې هغوی بیا هلته بعضې روږدي کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک کلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کی. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دی بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه بزه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپل معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې گزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. دا کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې پشګر نومیږي، هلته ډیر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی و. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي نو مرسته سوی روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. څلور نوي هم کال کې مونږ ته وویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاسه یو میلیون ډالر شته دی. دې مراحل چې کې د پنځه نوي هم ته داخل شو او په پنځه نوي هم کې بعضي پروژې په هغې باندې جوړې شوې او پنځه نوي هم او شپږ نوي هم دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه ده سرل دي چې دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دي؟
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان دپاره هغه کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کې هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې مونږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی وو چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ شوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت یې وعده کړې چې سکلنۍ بودیجه کې وه د کلینیک نیسي. پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوی وزارت ته رالیږل شوي. نو امیدوار یو چې سږکال دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و ځکه هغه مالي کال ختم و. دلوه کې رئیس جمهور چې د دلوې نه مخکې بودیجه تصویب شوي وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړی دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولی که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې هم پابندي دي څوکې خرڅوی نشي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي دا بیا تصور نه لري دي چې هلته د کارخانې وي.
څومره کاچاکوونکي به تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال لپاره ما چې مخکې درته وویل بعضې خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کېږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشې موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشې موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. په ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علما اکرام او د قومي مشرانو نه منندوی یم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی. چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامې په کار اچو د ځوانانو دپاره بعضې ورزشي مسایل وي نور مسایل وي. په هر وخت کې ځوانان په دې وپوهل شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي د ضرر په مورد کې آګاهي ولري او د دې پر څنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقو.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړې دی کوټه
نه نوځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کېږي. مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستی برخترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لار بنده ده او خلکو ګڼه ګوڼه جوړه کړې ده. نادر خان موټر کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې عزته پروت دی او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
څه خبره ده؟ ولې مولاره بند کړی ده؟
اجي صاحب، دا نغلي ور خبره نه ده. دلته پوډری مرشه او خلک سیل کوي، عجیب خلک دي، لکه مړه چې نه لیدله.
ولې پوډری انسان نه ده؟ دلته رشه زور شم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړه داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا پوډری وو، ګورې دلته نشته، بل ځای راغلی وو، په هغه زړه کنډواله کې اوسېده، کېدای شي چې له یخ نه مړ شوی وي.
ولی په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسیږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کیږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپل غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختر خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هرې کورنۍ ادیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله ادیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په ادیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکوم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زمونږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسیږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ خو به کوو. زه د دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډیر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجي صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړي.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم، خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زاور کاروان خبرونه دلته پای ته رسیدي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00420 22 11 24 11 15.